د ازادي رادیو د نن ورځې دولس ساعته خبرونه ته هرکلی. د لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې به واورئ چې د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلي وایي کورونه یې نړېدلي سرپناه نه لري خو لا هم ورسره مرسته نه ده شوې.
دیوال پر موږ راچپه سو، موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو.
یو شمېر نجونو محصلانو د دوی پرمخ د دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي په څو لنډو ورځو کې به پوهنتونونه بیرته پرانیزي، خو دا ځل په بله بڼه.
البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغي چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک هم ډېر اندېښمن کړي دي.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر او دا شیان خو بیخی خلکو ته ډېر تاوان رسیدلې.
د غرض د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دیر شمه د 2022 میلادي کال د جنوري 10 مره د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. پایل د دې ساعت په مهمو خبرونو کوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره وکتل. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې ولیدل او د ایران او نړیوالو قدرتونو تر منځ تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې وکړې. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټی این ټی او رایزن موافقه کړې چې د الوتکو په پروازونو کې د ځنډ نه پېښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکيني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه کښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ماښام له یو پلاوي سره تهران ته لاړ او د ایران له باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره وکتل. طالب پلاوی د ایران په منځګړیتوب د ایران له پخواني والی اسماعیل خان او د ملي مقاومت جبهې له مشر احمد مسعود سره هم خبرې وکړې، خو راپورونه وایي چې کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د افغانستان کرکټ تر 19 کلونو کشره لوبډله به نن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راووځي. دا په ویست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. وړمه ورځ افغان لوبډلې پاپا نیوګینی ته په 133 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو سیالي به د افغانستان په وخت د مازدیګر په 15 بجې د ویست انډیز په تاروبا لوبغالي کې پیل شي. تر نړیوال جام مخکې د پاکستان تر 19 کلونو کشرې لوبډلې په آسیایي جام کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسی سره په موسکو کې وکتل. محافظه کار ملا ابراهیم رئیسی چې تیر کال د ایران ولسمشر شو ویلي چې د دوو راتلونکو لسیزو لپاره د دوو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي همکارۍ د اسنادو طرحه موسکو ته وړاندې کړې ده. رئیسی ویلی چې ایران له روسیې سره د اړیکو د پراختیا لپاره هیڅ محدودیت نه لري. پوتین د سوریې د بحران په شمول په نړیوالو مسلو کې د دوو هیوادونو د همکاري هرکلی وکړ. موسکو او تهران په خپل منځ کې غښتلي سیاسي، اقتصادي او پوځي اړیکې لري او د سوریې په کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد کلک متحدان دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایی د ایران پر ضد امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې څلور څلوېښت کلن کامبیز اتار کاشانی د جنوري په څوارلسمه د ایران مرکزي بانک ته د وسایلو او ټکنالوژۍ د لیږلو له هڅې وروسته په شیکاګو ښار کې ونیول شو. امریکا د ایران د مرکزي بانک په شمول د دغه هیواد پر یو شمیر دولتي ادارو د وسایلو او خدماتو پلور په دې خاطر منع کړی چې د تروریستي ډلو لپاره کار کوي. که چیرې کامبیز کاشانی محکوم شي ډیره سزا یې شل کاله حبس او یو میلیون ډالر جریمه ده. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو آی ټی ان ټی او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د زند نه پیښېدو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د پنځم نسل یا 5G کارول وځنډوي. دغو دو کمپنیو د موبایل ټلیفونونو لپاره 5G انټرنیټي خدمات چمتو کړي چې د لسګونو میلیونو خلکو لپاره د انټرنیټ سرعت د پام وړ لوړوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافر په سفر کې د زند مخه نیسي او په عین حال کې دا امکان برابروي چې څه باندې 90% بې سیمه انتنونه له پروګرام سره سم کار ته دوام ورکړي. خو له دې سره سره وبخی د امریکا ولسمشر جو بایدن د دې پریکړې هرکلی وکړ. ویل چې دا اقدام د مسافرو په سفر کې د خنډ مخه نیسي. خو له دې سره سره د امریکا د هوایي ملکي چلن فدرالي ادارې ویلي چې د 5G د خدماتو په نتیجه کې نوي محدودیتونه لا هم د الوتنو په پروګرامونو کې ستونزې پیښوي. د امریکایي هوایي شرکت ډلټا ویلي د 5G د خدماتو پیل مثبت بدلون دی. خو د 5G انټرنیټ پرازیتونه د الوتکو پر ځینو حساسوالو آلو لکه په ارتفاع سنجون که بانده منفی اغیز در لو دلیشی.
ده افغانستان ده چولوی و خارنو ده هوا ده حالاتو اوراندوینه.
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو څلیرویشتو ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي درې، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درې، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه څلور، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه درې، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه شپږ.
د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبری مجله او ری پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته د بادغیس زلزله ځپلې وایي لا هم ورسره مرسته نه ده شوې او اکثره کسان چې کورونه یې نړېدلي بې سرپناه دي. په بادغیس کې د دوشنبې په ورځ سخت زلزلې وشوې او لسګونو کسانو ته د سر و مال تاوان واوښت. زلزله ځپلی چې د کور وسایل تر کنډولو لاندې شوي او هوا هم ډیر سړه ده د مرستې غوښتنه کوي. په دې اړه نور بل اسمت سروانه وورو.
بادغیس ولایت زلزله ځپلی وایي چې لا هم مرستو ته انتظار دي. د بادغیس یو شمېر زلزله ځپلی نن درېمه ده چې شپه تر اسمان لاندې او یو شمېر هم په خیمو کې سبا کوي. د امریکا د جیولوجیکی سروې د اټکل پر اساس د افغانستان په بادغیس ولایت کې د دوشنبه د ورځې د لومړۍ زلزلې شدت د ریختر په حساب 4.9 او د دوهمې 15.3 و. په دې سلسله کې لږ تر لږه 13 تنه مړه شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي. د مرژوبلو تر څنګ دې سلسلې د سیمې اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي. زلزله ځپلې مرسته غواړي. نجیب الله نجیبی چې کور یې نړېدلی پرون چهارشنبه فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې. نجیب وایي چې د کورنۍ له نهو غړیو سره په هغه خیمه کې اوسي چې تیر کال د سیل د جاري کېدو په خاطر ورکړی شوې وه. یو بل زلزله ځپلی خیر محمد وایي
دیوال پر موږ را چپه سو، موږ تر لسو دقیقو پورې تر دیوال لاندې وو، یوازې مو سرونه له کنډوالو راوتلي وو، د نورو هم همدا حال وو.
د قادس ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالرحمن وایي هر څه یې له لاسه ورکړي، بې کوره شوی، د کور وسایل یې تر خاورو لاندې شوي دي. دی زیاتوي
یو تن شهید شو، زما خپل او د ګاونډیانو د کورونو په شمول ټول کورونه ویجاړ شول، درې تنه په یو کور کې ژوبل شول، دوه په بل کې، موږ هر څه چې مولرل له لاسه ورکړل، نور بې کوره یو، هر څه تر خاور لاندې ښخ دي.
د دې زلزلې په نتیجه کې درې کلی چې کابو 800 کورونه پکې و وران شوې دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې روغ پاتې شوي کسان خوړو، سرپناه او سونګ موادو ته فوري اړتیا لري. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور له مخې د طالبانو د حکومت یو ویندوی انعام الله سمنګانی ویلي چې ژغورن کې د هغو کسانو د مننلو لټه کوي چې احتمالا تر کنډوالو لاندې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
یو شمیر انجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د بیرته خلاصېدو په اړه د طالبانو د حکومت د اعلان محتاطانه هرکلی کوي او هیله ښیي چې طالب چارواکي په خپلې ژمنې عمل وکړي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ویلي چې په نږدې راتلونکي کې به پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه بیرته پرانیزي او نارینه او ښځینه محصلان به د ټولګیو د جلا کېدو په شرط خپلې زده کړې بیرته پیل کړي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د ښځو د حق غوښتنې لمیاستو میاستو اعتراضونو او لنړیوالو فشارونو وروسته طالبان د انجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو خبره کوي. یو شمېر انجونې محصلانې او د ښځو د حقونو فعالانې د دولتي پوهنتونونو د خلاصون په اړه د طالبانو د حکومت له دې اعلان سره محتاطانه چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبان په دې پلمه د خپل حکومت د مشروعیت غوښتنې په لټه کې دي او وایي د مناسب فرصت پر رسیدو سره به ولیدل سي طالبان خپل دغه خبرې ته څومره ژمن پات کیږي. د ښځو د حقونو فعالې او لیکوالې سمیه رامش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم چون این روزها یکی از پررنگترین
څه فکر کوم دا چې په دې وروستي ورځو کې چې کومه رنگینه پیاوړې او اغیزمنې جبهه عملا مبارزه کوي د طالبانو د ایدیولوژۍ خلاف میدان کې درېدلې دي، هغه د افغانستان د ښځو د مقاومت جبهه ده. دوی د دې مطلب په اعلان سره چې پوهنتونونه به بیرته خلاص شي غواړي چې یو څه ښځې له خپلو مبارزو په شا کړي او دوی دا کار د خپل حکومت مشروعیت او د ملګرو ملتونو او بهرنیو هیوادونو د پام ور اړولو لپاره کوي.
خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې راتلونکو ورځو کې به د پوهنتونونو دروازې پرانیستل سي او درسونه به بیرته پیل سي. د دغه وزارت ویان احمد تقا ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو او هلکانو د ټولګیو جلاوالی به د لوړو زده کړو د بنسټونو د خلاصون له شرایطو څخه وي.
د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت کوشش کوي چې په روان څو ورځو کې ټول دولتي پوهنتونونه خلاص کړي او درسونه یې روان شي. ذکر او ناس دواړه کولی شي چې خپل درسونه ووایي. البته د تیر په شان د ګډ تعلیمي نظام مخه نیول شوې ده. ذکرو لپاره به جلا درسونه وي او د اوناسو لپاره به جلا درسونه وي.
له دې سره یو شمېر ښځینه محصلین د زده کړو او ښوونې د بهیر بیرته پیلیدل هم یو قدم شاته پاتې کېدل بولي. د کندهار ولایت یوې محصلې رنګینې ازادي راډیو ته وویل: طالبان داسې مهال د انجونو او محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د خلاصون خبره کوي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او انجونو د زده کړو او کار په شمول ځینې شرایط ایښي دي. تازه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دوی هیله من دي چې په نوي ښوونیز کال کې د هلکانو تر څنګ د انجونو زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي پرانیستل سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د سهار وبجي او 15 دقیقې کېدونکې دي او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغښ شو.
واشنگتن پوسټ لیکي په افغانستان کې د بشري بحران ویره ډېره زیاته ده او لویدیز په دوه کې حیران دی. له افغانانو سره داسې مرسته کولی شي چې طالبان پکې نه وي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې مرستندویه مؤسسې خبرداری ورکوي چې پر طالبانو د لویدیز بندیزونه عامو افغانانو ته زیان اړوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان تر نیمایي ډېرو استوګنو ته سږ کال په دې ژمي کې سم خواړه نه رسېږي. وروسته تر دې چې طالبانو د اگست په 15مه کابل ونیو، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د نشتې 10 میلیارد ډالرو مخنی ولید چې د افغانستان حکومت ترلاسه کړي. پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندوی بنسټونو او خصوصي سکتور اقتصادي غونډه وه. د غونډې ته د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخوند وویل چې افغانستان له بد اقتصادي حالت سره مخامخ دی، خو د علت پر دوی د نړیوالو بندیزونه ګڼي. د هیل رسپانې د مولوی حسن اخوند خبرې راخیستې دي چې دای هم ویل دي چې د دوی د حکومت د نه پیژندلو له امله د بهرنۍ پانګونې مخنیول شوی چې افغانان یې لا ډیر بې وسله کړي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا په وینا لنډمهاله نړیوالې مرستې حل لاره نه ده، باید د ستونزو بنیادی حل پیدا شي. یورو ایشیا ریویو خپرونې بیا د ښځو د حقونو مسله راخیستې ده او د بشري حقونو د څار ډلې او پولویدیس کې د بشري حقونو د یو څیړنیز مرکز په وینا لیکي چې د طالبانو واکمني د افغان جنو او ښځو پر ژوند خورا منفي اغېز کړی دی. د بشري حقونو دغه مرکزونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په غزنی ولایت کې د ښځو وضعیت ته کتنه کړې ده. طالبانو تیر کال د اگست په 12مه د غزنی ښار ونیو، خو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې ښځې او نجونې آزادانه حرکت ونه کړي، چې په دې ډول دوی نه دي توانېدلي چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ته پیسې راوړي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د ځینو کتونکو په باور د پخواني حکومت یو شمېر چارواکي او هغه کسان چې د طالبانو له لورې فشارونه پرې زیات شوي دي، له افغانستانه د وتلو په لټه کې دي او په لسګونو زره کسان توانېدلي دي چې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسي شي. د متحده ایالاتونو سټارز اند سټرایپس رسپانه دي کې چې لږ تر لږه 55 زره افغانان چې د امریکا په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي دي، تر اوسه لاله کورونو به برخې دي او کورونه نه دي ورکل شوي. رسپانه یې علت د کورونو کموالی او په ورته وخت کې کورونا وبا یادوي چې په دې برخه کې خند پیدا کړی دی.
د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خبرې شوې ناروغي چې ډیر څاروي له منځه وړي دي، خلک هم ډیر اندېښمن کړي دي. د دغه غرنی ولایت اکثره اوسیدونکو په مالداري بوختي، ځکه په دې ولایت کې کرنیز ځمکه ډیره کمه ده. دوی وایي چې په دې تیرو شلو کلونو کې په دې ولایت کې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم نه دی جوړ شوی. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکو وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غاو چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکو حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبق لناروغي یوه غوامړه شوی او نور څاروي د مرګ غواخ سره مختی. د حیواناتو روغتیا پالان وای تبخ یو ساری او ویروسی ناروغي ده چې په ډیره چټکۍ لیوبل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغي نخې نخانی په حیواناتو کې وویني، نو باید لنور څاروي وی جلا او قرنټین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغي نخې نخانی او ل یاد مرز څخه د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې تروانی، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کوم زخمونه په تپې سره چې دا په خوسکو کې چې دا نو به مرګوب لاړې، دا خوسکه چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې څخه مقاومت وکړي. په دې په نوم باندې واکسین دي، نو هغه ته به چې ادرس سي یا پینځه سي خوسکو ته کېږي او لس سي چې دي دا به غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکو کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره ویترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا طبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. طبق په نامه یو قسم مرض دی، په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل روزګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده، نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېر زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د طبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روسیا او اوکراین په پوله کې د ترنګلتیا له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا ولسمشر تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان پر اوکراین د روسیې د احتمالي حملې په وړاندې را یوځای کړي او سخت اقدامات غوره کړي. اوکراین د ځان د دفاع لپاره له لویدیځ څخه د وسلو مرسته غوښتې ده. نور بل اسمت سروانه واورو.
سره لدې چې د امریکا اروپایي متحدانو د روسیې د اقداماتو په وړاندې یو بل ته لاسونه ورکړي، خو دا څرګندنه ده چې هغوی د څه ډول اقدام نیت لري. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر ډېره توانېدلی چې خپل اروپایي متحدان سره راټول کړي څو پر اوکراین د روسي ځواکونو د برید په صورت کې د سختو اقداماتو ژمنه وکړي. امریکا، ترکیه او بریتانیا له اوکراین سره د ټانک ضد راکټونو، بی پیلوټ الوتکو او پیسو د برابرولو لپاره چمتووالی شوه لري. په داسې حال کې چې له اوکراین سره د روسیې د پولو په اوږدو کې ترنګلتیا زیاته شوې، تیره اونۍ د امریکا او روسیې د باندنیو چارو وزیرانو د سویس په جنیوا ښار کې خبرې وکړې، خو د دوی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون چې اوس یې هیواد د اروپایي اتحادیې مشري په غاړه لري، پرون چهارشنبه په بروکسل کې د دې اتحادیې پارلمان ته په وینا کې وویل:
سی پروشن سمن دوازن نو کندویر افیر ابوتیر اون پروپ
په راتلونکو څو اونیو کې موږ باید یو اروپایي وړاندیز چمتو کړو چې د امنیت او ثبات یو نوی نظم رامنځته کړي. موږ باید د هغو اروپایانو په توګه چې په ناټو کې زموږ له متحدانو سره کار کوي دا کار وکړو او بیا هغه له روسیې سره د خبرو لپاره چمتو
کړو.
لویدیز هیوادونه وایي په دې اندېښمن دي چې روسیه پر اوکراین بلې حملې ته پلمې لټوي. اوکراین بیا د روسیې د حملې په وړاندې له لویدیځو هیوادونو وسله واله مرسته غوښتې. په همدې منځ کې د ټانک ضد وسلو په شمول د بریتانیا پوځي مرسته د اوکراین پلازمېنې کیف ته رسېدلې ده. مسکو پر اوکراین د حملې پلان ردوي، خو دا یې ویلي چې که له ناټو سره د اوکراین د نه یوځای کېدو په ګډون د روسیې یو شمېر غوښتنې ونه منل شي، مسکو یو لړ نامعلوم پوځي اقدامات کولی شي. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون چهارشنبه د اوکراین د پولی په اوږدو کې ترنګلتیاو ته په اشاره خبریالانو ته وویل:
په اوکراین کې د کړکیچ د وضعیت په اړه حالت په رښتیا ترنګلې دی. موږ وینو چې وسله ورکول کېږي، موږ هلته د لویدیځو هیوادونو راز راز پوځي تمرینونه او خوځښتونه وینو. دا ټول د اوکراین په شاوخوا کې د کړکیچ سبب کېږي.
په همدې منځ کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په کیف ښار کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره د کتنې په مهال د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې سوله ییزه لاره خپله کړي.
د بریتانیا یو شرکت داسې پیاز موندلې چې د ټوټه کولو په وخت کې د چالسترګوخ کې نه بهیږي. نور به له احمد شبره وورو.
تمه ده چې روانه اونۍ دا پیاز د بریتانیا په یو شمېر بازارونو کې د خرڅلاو لپاره کېښودل شي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د دې پیازو د تولید لپاره تر دېرش کاله ډېرې هڅې شوې دي چې بالاخره داسې پیاز ترلاسه شول چې هغه ګاز پکې کم وي چې اوښکې څڅوي. ټاکل شوی دی چې د دې پیازو درې کڅوړې په 1.5 پاونډه وپلورل شي. ویټروس پلورنځي په دې پیسو د عادي پیازو 4 کڅوړې پلوري. دا پیاز مخکې لا د امریکا په متحده ایالاتونو کې پلورل کېدل، خو پیر او پلوري عام شوی نه دی. په 2013 کال کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې د دې پیازو خبر خپور کړی و. دا پیاز چې د ټوټه کولو په وخت وښکې ورسره نه څڅېږي له اصله هم داسې دي او داسې نه دي شوي چې ساینس پوهانو یې وړ ور بدل کړی دی، خو دوی دا هڅه کړې ده چې دا زیات تکثیر کړي.
او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ملي مصالحې د عالي شورا له مخکېني مشر عبدالله عبدالله سره په تهران کې د ایراني چارواکو او طالبانو د وروستۍ کتنې په اړه خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله په خپله فیسبوک پاڼه ښلي چې د ایران له سفیر سره په تهران کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او ایراني چارواکو ترمنځ د تېرې اونۍ د کتنې په اړه مفصل بحثونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله بنن د پاکستان په وړاندې د مسابقې میدان ته راوځي. دا په وست انډیز کې د کرکټ تر 19 کلونو د کشر لوبډلو په نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه سیالي ده. په داسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ تاریخي اټومي موافقې د احیا لپاره خبرې روانې دي، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ایراني سار ابراهیم رئیسي سره په موسکو کې وکتل. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو دوه تابعیته ایرانی امریکایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیولی دی. د امریکا دوسترو مخابراتي شرکتونو AT&T او ورایزن موافقه وکړه چې د الوتکو په پروازونو کې د خنډ نه پیښودو په خاطر به هوایي ډګرونو ته نږدې د انټرنیټ د 5 نسل یا 5G کارول وځنډوي. ازادي رادیو اوریدي که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم دا سهرنی خبری مجله هم تاسو په څو پیغامونو هم پات رسو.
ستاسو له پیغامونو
اوسه کله خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغه ول سوالین ازدی ازادی رادیو رډی رمنن کوم سل کلنا مبارکی ورته وایم او میرا خاص مرغری اوریدل کی ډیر مونته خوشاله دي نو ډیر اوازونه ته کوي خبرې کی ز پخپل را سل کله کی چې زړه حقایق وایم او اعلانوي خو زړه ازادی رادیو رډی خوشاله ما دي کارکون کو رډی خوشاله ما او دی ازادی رادیو خوشاله ما او دی رمنن کوم سلام پیغام دا د ازادي رادیو کارکونکو جلا پاک سرپرازه لري زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسي. دا د سن بولدک ته شمن په بادر کې دا پولیس ولادي د پاکستان دا د مسلمانان وې د ایروي سرجری او زنان او شان ټول وې پر هغه سربیره د سکری هم ورچري. نو دا خو د هیڅ قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی د جنایت کړی د پښینی ولید. نو که یو را واپس کړي هم واپس کړي کې را پریزل اپریزل د سکرو د شرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته. نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د بازار خلاص او د خلک د پولیس افکارم د ازویر دوه د شر خلاص د کارونه نه کوي. دا ډیر ناروا د علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې حساب طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاکم په خیر لره. السلام علیکم ورحمت الله.
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري. باید سره جدید توجه وشي. باور وکړم په معلمانو باندې حال لرو چې بې له دې چې رڼی اوښکې تویږي او یوې خواته غږ نه کېږي معاشونه نه ورکول کېږي او نور کومکونه کوم استاد چې راځي له هغو سره نه کوي. عاجل اړمن خلک چې دي دغه معیبین او معلمین دي باید چې نړیوال کوم کومک کوي باید چې اولین له هغو سره وکړي دلته کومک د داسې خلکو سره کېږي چې ټول د وسطو والا او الغداري ودا سره لګي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.